په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنۍ خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایز موضوعات رپورټونه درورو خبرونه له منور شاه ور
د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي په افغانستان کې د خاصو خلکو انتخاب یا ملاتړ نه کوي. د خیبر پختونخوا په نوخار ضلعه کې په یوه چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي او د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ په لانجمنه نګورنو قراباغ سیمه کې نن په دریمه ورځ هم خطر روان دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد په افغانستان کې د خاصو خلکو انتخاب یا ملاتړ نه کوي. نو مولدا سرګندونه نن د افغانستان د روغ جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله سره په اسلام آباد کې سیړنیز ادارې لخوا جوړ شوې غونډه ته د وینا پر مهال وکړه. شاه محمود قریشی ویل پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ مخ زمکنی تمامیت او خود مختاری درناوی کوي. ډاکټر عبدالله چې د سپتمبر 28 نیټه په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې دغه غونډه ته د وینا پر مهال د افغان سولې پروسې په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. ویل دواړه هیوادونه د منطقې په کچه ډېر سیاسي امنیتي او اقتصادي موقع په لاس کې لري چې تری یوازې د سولې په حال کې ګټه پورته کړي شي. ټاکل شوی چې ډاکټر عبدالله بنند د پاکستان د وزیر اعظم او د پوز لمشر سره هم ملاقات تونه کوي. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم ځانګړی استاد محمد صادق خان وای په خیبر پختونخوا کې افغانستان سره تړلې ټولي پولي به په ونی کې سلور ورځو لپاره خلاصې وي. نو موړي پرون په خپل ټوټر باندې لیکلي چې د تورخم په ګډون په پختونخوا خیبر پختونخوا کې افغانستان سره تړلې لارې به د نهه چهارشنبه زیارت او خالی په ورځ د مسافر او عامو خلکو د تګ را تګ لپاره پرانستل شوې وي. د حکومتي اعلان ورسته نن سهار د تورخم دروازه پرانستل شوې او خلکو په تګ را تګ پیل کړی دی. د تورخم انتظامی چارواکي وایي هغه افغان وګړي چې په تورخم دروازه پاکستان ته داخليږي په کار د پاسپورت او ویزه ولري. د تورخم لار د مارچ په 14 نیټه د کورونا د خورېدو د مخنیوي لپاره د عامو خلکو په وړاندې تړل شوې و. د خیبر پختونخوا نوخار ضلع په کیمپ کورونو سیمه کې نن سهار د ماټر ګولې چاودنې په پیخه کې 15 کسان وژل شوي او یو تن جوبل شوی دی. د پیخه په اړه د بیړنۍ مرستو سرکاري ادارې ریسکیو یو دوه دوه لخوا خبر شوی بیان کې راغلي چې دا پیخه د کباړ یا سکریپ د کار روزګار په یو ځای کې شوی. د پیخه ورسته د کیمپ کورونو خلکو د پیښور او اسلام آباد ترمنځ موټروي هم د احتجاج په توګه بند کړي او په پولیسو او نورو امدادي ادارو یې نیوکه کړي چې په وخت له دوی سره د بیړنۍ مرستو لپاره نه دی ورسېدلی. د خیبر پختونخوا حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند د احتساب په قامی اداره یا نیب تور لګولې چې د دوی د مشر شهباز شریف په نیولو د مخالفو سیاستوالانو خاموشه کول غواړي. نیب نوموړی د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرینګ په تور نیولې ده. د دې ګوند مرستیالې مشر مریم نواز پرون په یو خبري غونډه کې په خپل اتره لګیدلې تورونه بې بنیاده وبلل او وی ویل حکومت دا کار د هغې ګڼګوندیزې غونډې په جواب کې کړی چې پکې اپوزیشن له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې وه. خو د تحریک انصاف واکمن حکومت په بیا بیا ویلي چې نیب خپلواکه اداره ده او چارواکي یې د وزیر مسلم لیگ نواز ګوند په تیر حکومت کې ټاکل شوی دی. شهباز شریف نیب پرون له هغې وروسته نیولې چې لاهور های کورټ د ضمانت درخواست رد کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره له 3,01,000 اوخته ده. د دې وایرس په اړه حکومتي ویپاڼې لیکلي چې په هیواد کې تر نن سهار پورې له کورونا ناروغۍ 4,400 کسان مړه شوي دي. د ویپاڼې تر مخه په 13 غنټو کې په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ 490 پیښې ثبت شوي او 8 کسان مړه شوي، خو په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ له 2,09,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د ارمنیایی او اذربایجانی ځواکونو ترمنځ په لانجمنه نګورنو قرباغ سیمه کې نن په دریمه ورځ هم نښتې دوام لري. دواړه خواوې په یو بل د جګړې شروع کولو تورونه لګوي. بلخوا نړیواله ټولنه له ارمنیا او اذربایجان په سمدستي توګه د جنگ ودرولو غوښتنه کوي. دواړه خواوو ته د لسګونو کسانو د وژل کېدو رپورټونه راغلي دي. تما دا چې د ملګرو ملتونو امنیتی شورا نن ناوخته د دغه جګړې په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. په دې جګړه کې د سیمه ییزو قوتونو روس او ترکی د ورګړېدو خطر هم پیدا شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شاه واوریدل. په روانه خبرونه کې تاسو پر دې موضوعاتو رپورټونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او اسلام آباد تورغلی د افغانستان د ملي پخلاینې د شورا مشر نن په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویناوی کړې دي. پاکستان په نوښت کې سر لنن افغانستان سره د تګ راتک لارې په اونۍ کې د سرور روز لپاره د خلاصولو اعلان کړی دی. نن پر تورخم دروازه خپل هیواد تلتون کې یو افغان پر دې کار خوشاله و.
تاګ اور تاګ مولتم خپل خپلوان دي چوسلار اوران شي دا نه کوي نو مشکلات موږ ته ډېر سخت شه بس کولاو شو درنم خوشو.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي د دوی د اطلاعاتو سیکرټر اسد خان اڅکزی د جمعې له مازیګر لا درک کړی. د بلوچستان لپاره د یاد ګوند مشر اصغر خان اڅکزی د پاکستان لیدارو غوښتي چې د اسد خان د منډلو لپاره خپل آئینی رول ولوبوي.
سیاست سره په سختی سره مطالبه کوي چې دا ستاسو آئینی ذمہاري ده چې د خپل ولست د هغه د ځان د هغه د مال د هغه د عزت د هغه د ابرو حفاظت وکړي.
او د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې چارواکي وایي پر 1 سپتمبر یعنی سرلس بعد پرایمري سکولونو بیرته پرانستلو لپاره تیاری نیولې ده.
د دې څو فیز جاري شوې دي سکولونو د مهدایت ورکړي چې تاسو د اوبو او د صابون فراهمیت یقیني کړئ.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد په افغانستان کې د خاصو خلکو انتخاب یا ملاتړ نه کوي. شاه محمود قریشی او د افغانستان ملي پخلاینې د عالی شورا مشر ډاکټر عبد الله نن په اسلام آباد کې د سړنیز ادارې انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز لخوا جوړې یوې غونډې ته ویناوې وکړې. دوی په قطر کې روان بین الافغاني مذاکرات غوره لار وګڼله خو البته خبرداري ورکړل چې امن خرابونکي د بهیر لګواغ سره د مخامخولو لپاره فعال دي. عبدالله له یو پلاوي سره د سپتمبر پر 30مه اسلام آباد ته رسیدلې. د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا د مشر په توګه دا د نوموړي پاکستان ته لومړی سفر دی. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د افغانستان د روغې جوړې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله په خپلو ویناګانو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په مختلفو اړخونو رڼا واچوله. دواړو د منطقې جیو پولیټیکل ارزښت په کتو سره د نوو موکو خبره وکړه او پر دې خبره اتفاق وکړ چې وازی پر امن افغانستان له دې موکو د ګټ اخیستو ضمانت ورکولای شي. شاه محمود قریشی په خپل وینا کې وویل پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ ځکنی تمامیت او خود مختاری درنه وای کوي او په دې هیات کې د خاصو خلګو ملاتړ نه کوي.
سو آی وانټ ټو کلوز مای ټاک بای گیوینګ یو
زه خپل خبري ستاسو او ستاسو لاري افغان ولست په دې پیغام ورکولو سره ختموم چې موږ په افغانستان کې د خاصو خلکو انتخاب یا ملاتړ نه کوو. موږ نه غواړو چې ستاسو په داخلي چارو کې مداخله وکړو. زما پیغام دا دی چې موږ غواړو ستاسو د خود مختاری خپلواکۍ او ځکنی تمامیت احترام وکړو. زما پیغام دا دی چې تاسو چې په مذاکراتو کې پر کوم خبرو سلا شي نو موږ د پاکستان خلک به د افغانستان ولس د خوخه منو او په کار هم داسي او دا زمونږ لپاره ډیر اهمیت لري. او کزه د پخوانی ولس مشر محمد ایوب خان د کتاب د نوم حواله ورکړم نو خاغلی عبد الله مونږ غواړو چې دوستان شو نه چې باداران. دا په سوچ کې بدلون دی. که مونږ غواړو په امن کې سره ووسو او په ګډه خپل مستقبل جوړ کړو نو دا یو نوې احساس او حقیقت دی چې مونږ یې منو.
شاه محمود قریشی زیاته کړه د پخوانیو غلطیو منلو ته اړتیا ده او د په خبره کې داسې ونسی نو دواړه هیوادونه پر مخ نسی تللای. هغه وویل چې واځي افغانان د افغانستان د راتلونکي فیصله کولای شي او هغه باید د هیواد له داخله څخه تل پاتې امن رامنځته کړي نه دا چې ور باندې وتپلسي. ډاکټر عبدالله چې د سپتمبر پر 28مه نیټه په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی غونډې ته د وینا پر مهال د افغان سولې پروسې په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. هغه وویل دواړه هیوادونه د منطقې په کچه ډېری سیاسي، امنیتی او اقتصادي موقع په لاس کې لري چې د په خبره یوازې د سولې لاري ورزخه ګټه پورته کیدای شي. د شاه محمود قریشي په څیر ډاکټر عبدالله هم وویل باید پر مستقبل نظر وساتل سي او نور باید دواړه هیوادونه زړې خبرې او سازشي نظریې شاته پرېږدي. نوموړي زیاته کړه چې نننۍ افغانستان د پخواني افغانستان څخه مختلفه دی.
افغانستان ټوډي از ناټ د کانټري اف 90s or early 2001
نن نه افغانستان د 1990 میلسیزی یا 2000 لومړی کال هیواد نه دی. دا یو ځوان ګنرنګیزا او لیو بل سره تړل شوی هیواد دی چې غواړي په خپل خوخه د مستقبل حکومت وټاکي. دا بدل شوی هیواد دا هم غواړي چې د سړو خزو ډلو او ټولنو د آزادیانو او حقوقو په ګډون خپل ټولي بنیادی لاسته راوړنی خوندي کړي. موږ په خپل هیواد کې د ترهګرو شتون نه غواړو او نو هم دا چې ډلې ته اجازه ورکوو چې نورو هیوادونو ته غواخ پیخ کړي. اوسنی مذاکرات تر ټولو غوره هیله ده او په کار ده د زغم په کارولو سره جنگ شاته
پرېږدي. شاه محمود قریشي او عبدالله په خپل ویناګانو کې بین الافغاني مذاکراتو کې ورپېښو غاښونو کې د امن خرابونکو ذکر وکړ. البته دوی د چانوم وانخست خو دواړو وویل چې باید په امن خرابونکو نظر وساتل سي.
عبدالحی کاکر رپورټونه د سپتمبر پر 29مه د تورخم دروازه شو خوشپک میاشتې پس د عام او خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شو. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځنګړي سلاکار محمد صادق خان ویلي دا او افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ نور لارې به په اونۍ کې څلور ورځې خلاصې وي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي د پاسپورت او ویزې شرط به برقرار وي. په خبرې چې لنن سحر راسي لزګون افغان وګړي خپل هیواد ته تللی دي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
تیرش په افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان خصوصي معاون محمد صادق خان په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د تورخم په ګډون به په خیبر پختونخوا کې افغانستان سره ټولې تړلې پولې پرانستل شي او په دې به نه چار شنبه زیارت او خالی په ورځ مسافر او عام خلک تګ راتګ کولای شي. موږ به ډیر زر هغې عادي حالت ته راستانه شو لکه څنګه چې کورونا نه مخکې وو او د خلکو تګ راتګ به پرې روان وي. د دغې حکومتي اعلان نه وروسته نن سهار نه د تورخم دروازه پرانستل شوې او خلکو پرې تګ راتګ پیل کړی. نن په تورخم پوله افغانستان ته تلونکو ځنې افغان وګړو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نو مې رحمان دی خوشاله خو ډیر زیات زکه یو چې موږ ټول عمر دلته تیر کړو او بس غټ واړه او تا غورا تا کومول تم خپل خپلوان دي چوسلار او ران شي دا نه کوي. نو مشکلات موږ ته ډیر سخت شه بس کولا او زړه نم خوشو بس زیرا وان دي خره زیرا عجیب بس تا غورا تا چالو شو خیر باندې
فرمان الله خبرې کړم. اوس موږ ډیر شکر گزار یو چې دا گیټ کولا او شو ان شاء الله موږ خپل مزدوري کړو چې گیټ به کولا او هغه دی پلو که اپلو بس موږ کار پکې خېسته روانو.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي په دې دروازه به مسافرو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی وي. دوی وایي هغه افغان وګړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته را داخليږي نو باید پاسپورت او ویزه ورسره وي. نو بیا به د راننوتو اجازه ورکوي او هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې ایثار دي او غواړي افغانستان ته لاړ شي نو یوازې په پاسپورت باندې هم تلی شي. دغه دروازه د مارچ په 14مه نیټه د کرونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې و خو بیا د مې په 19مه پرې تجارتي حل ځلې پیل شوې او نن سپتمبر په 9مه د عام خلکو تګ راتګ لپاره پرانستل شو. چارواکي وایي د کرونا وبا د بندیزونو نه مخکې به په تورخم دروازه د ورځې سپاسه لس زره کسان تلل راتلل خو اوس هغه رش رقم شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
په پاکستان کې پوزیشن ګوندونو تاریخ انصاف حکومت ختمولو لپاره د سپتمبر پر 16مه ګڼګوندي ځغونډه جوړه کړې وه چې پکې د پوځ او حکومت خلاف توندې خبرې شوې وې او ټول ګډونوال په یو جمهوري تحریک چلولو سلا شوي ول. تر غونډې وروسته یو ځل بیا د حکومت مخالفو سیاستوالو پر ضد عدالتي مقدمې فعاله شوې دي. د احتساب کامی ادارې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ورغوښتې پرون د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف بیان ویل شوی او د پیپلز پارټۍ پر شریک مشر آصف علي زرداری هم د درغلیو په مقدمه کې فردي جرم عائد شوی دی. اپوزیشن ګوندونو د سیاسي مقدمات بدلی دي او پر حکومت الزام لګولل چې دوی فعالیتونه درول غواړي خو حکومت وایي پر عدالتونو احتساب ادارې هیڅ اثر رسوخ نه لري. بشیر گواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د احتساب قامی ادارې لخوا د تورو پیسو د سپینولو یا منی لانډرنګ په تور کې د دوی د مشر شهباز شریف نیول د مخالفو سیاستوالو د خاموشه کولو سازش بللې ده. د دې ګوند مرستیالې مشرې مریم نواز پر خپل تر لګیدلې تورنه بې بنیاده بللې او ویلې دي چې دا کار د دوی د هغې غونډې په ځواب کې د حکومت د غچ اخیستو سیاست دی چې دوی پکې له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې وه. هغې د سپتمبر په 23 د شهباز شریف تر نیول کېدو لږ وروسته په لاهور کې وی خبری غونډې ته وویل،
ما ته په دې کې یوه ذره شک هم نشته چې شهباز شریف صاحب د کوم تور په بنیاد یا د احتساب لپاره نیول سوی وي. هغه د دې لپاره نه دی نیول سوی، دې عدالتونو سره فیصلې له مخکې څخه لیکلې پرتې وي. شهباز شریف د خپل ورور نواز شریف ملاتړ پرې نه شو ځکه ونیول سو. عمران خان له شهباز شریف څخه بیریږي ځکه چې هغه یې خپل متبادل ګڼي او فکر کوي چې د ده ځای به ونیسي. عمران خان ځکه بیریږي چې راوستل سوی دی، پر 22 کروڑ خلکو تپل سوی دی.
د دوشنبه په ورځ احتساب قامی ادارې شهباز شریف تر هغه وروسته ونیو چې لاهور های کورټ یې د ضمانت درخواست رد کړ. د هغه زوی او په پنجاب صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن مشر حمزه شهباز لاوار د مخه په ورته کیس کې په زندان کې دی. پر دې سربیره سپریم کورټ په لندن کې د درملین لپاره په ضمانت خوشی شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ورغوښتی چې د درغلې او د مقدمی اورېدنې ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې نواز شریف د سپتمبر په 6 د اپوزیشن په ټول ګوندیزه غونډه کې پر پوز تور پر کړی وو چې په سیاست کې ګوتې وهي او زیاته کړې وه چې مبارزه یې د عمران خان د راوستونکو خلاف ده. په دې غونډه کې د پاکستان جمهوری تحریک د پیلولو اعلان او له حکومته د استعفا غوښتنه وشوه. د پوز وان میجر جنرال بابر افتخار پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې په سیاست کې مداخله رد کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم د 2013 کال ټاکنې شفافه اعلان کړي او په ترڅ کې راغلی د تحریک انصاف حکومت هم د اپوزیشن ګوندونو تورونه بې بنیاده بولي. د احتساب لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر د سپتمبر په 23 په یوه خبری غونډه کې وویل چې د احتساب اداره او عدالتونه خپلواک دي او د پریکړو په کولو کې د حکومت هیڅ مداخله نشته. دی وایي لاهور های کورټ تاسو د ضمانت درخواست رد کړی دی خو تاسو اوس جنگ شروع کړی چې نه، دا خو د احتساب ادارې او حکومت جوړ جاړی روان دی. عدالت چې ستاسو په کې پریکړه وکړي هغه منئ خو اوس دا نه منئ. آیا تاسو د خپلې خوښې غوره کړې پریکړې غواړئ؟ په همدې حال کې د تحریک انصاف حکومت خلاف ډیر فعال او په مسلسل ډول پر پوز په سیاست کې د ګوتو وهلو تور پورې کوونکي د جماعت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان هم په دې وروستیو کې د درغلې او د تورنو سره مخ شوی دی. د احتساب قامی ادارې د اپوزیشن تر ټول ګوندیزې غونډې وروسته پر هغه تور پورې کړ چې جایدادونه یې موجود دي خو آمدن یا عاید یې واضح نه دی، نو ځکه دې د دوی پوښتنې ځواب کړي. نوموړي دا الزام د خندا وړ بللې دی. بلخوا د اسلام آباد احتساب عدالت د سپتمبر په 23 د یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ پر مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او داغه پر خور فریال تالپور د تورو پیسو د منځلو په تور کې فردي جرم عاید کړ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری دا تورنا سیاسي بللی. هغه پر ټویټر لیکلی چې د وزیر اعظم عمران خان د کورنۍ غړي او وزیران له احتساب خوندي دي خو د اپوزیشن سیاستوالو خلاف کاروایی روانه ده. د سیاسي چارو څېړونکي سهیل وړاچ وایي کله چې د احتساب قامی اداره یوازې هغه سیاستوال نیسي چې د حکومت خلاف تحریک چلی نو بیا خو به خامخا په د خلکو شکونه راپورته کیږي. نوموړی د سپتمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل،
دا عدالتي مقدمات نه بلکې سیاسي مقدمې دي. که حکومت پکې فرق نه وای نو بیا به عدالتي وای، خو اوس نه دی. سپریم کورټ هم د احتساب ادارې په اړه ویلي دي چې سیاسي انګیزه لري او داسې یوه اداره نه ده چې انصاف ولاړه احتساب دی وکړي. له دې عمله یې پر کاروایانو ډېرې پوښتنې راپورته کیږي. اوس به اپوزیشن مظاهرې کوي چې شایي حکومت یې پروا ونه لري، خو دا هر څه خلک ویني نو ځکه د ولس نظر بدلولی شي.
د احتساب قامی اداره رسنیو سره د مقدمو په اړه خبرې نه کوي، خو مشر جاوید اقبال په بیلابیلو وختونو کې په مختلفو غونډو کې د تقریرونو په مهال ویلي چې د هیڅ سیاستوال او سیاسي ګوند خلاف یا ملګری نه دی. هغه دلیز خودله چې د درغلیو د پاکولو لپاره به کار روان وي او د چا تر فشار لاندې به نه راځي.
د بشیر ګواخ رپورټ د قومي وطن پټا د صوبایي کابینې په پرونی غونډه کې د پاکستان د سیاسي صورتحال او د احتساب قومي ادارې لخوا د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د نیول کېدو خبرې جاج واخیستل شو. تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي مشر سکندر خان شیرپاو وویل د سپتمبر پر شلمه شوې د ګڼګوندیزي غونډې د سفارشاتو په رڼا کې به په پاکستان کې د رښتینې پارلماني او جمهوري نظام لپاره خپله مبارزه جاری ساتي. نوموړي د احتساب ادارې لخوا د اپوزیشن د مشر شهباز شریف د نیولو غندنه هم وکړه. غلام غوث معلومات راکوي.
مشال ریډیو سره په مرکه کې سکندر خان شیرپا وویل د احتساب قومي ادارې د مخالف ګوندونو مشران په نخښه کول پیل کړی دي.
د اپوزیشن پارټو یو ځای کې ناسل چره هغه یو داسې میسج ورکړی چې حکومت یې کبراو کړی دی. موږ مخکې رزنه ویل لګیو چې به دا نیب ادارا او د اکاونټبلټي دا کم پروسس چره دا یک طرفه روان دی. دا صرف د اپوزیشن د باور لپاره دی، د جمهوریت لپاره کم وزن دا غي د باور لپاره دی. دغه شهباز شریف صاحب هم گرفتار شوی دی، زه د دې مزمت کوم. مولانا صاحب تم چې کوم نوټس پلو شوی دی دا غي مزمت کوم.
خو تیر ورځ د نیب لخوا د اپوزیشن د مشر شهباز شریف د نیول کېدل وروسته د واکمن ګوند تحریک انصاف په وفاقي وزیرانو دا تورونه رد کړی دي چې ګنی د موجوده حکومت په خوخه د اپوزیشن د بیلابیلو ګوندونو مشران د نیب لخوا زورل کیږي. خو سکندر خان شیرپا وایي د سپتمبر په شلمه اعلان کړی شوی جمهوری اتحاد به په هیواد کې د رښتینی جمهوری او پارلماني نظام لپاره خپل مبارزه جاری ساتي او د حکومت د راغورځولو لپاره د پیل شوی هڅونه به نه پشا کیږي.
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ چې جوړ شوی دی چې دی ملک کې صحیح پارلیمانی نظام اغم دی جوړ شي، د آئین بالا دستی وشي، د پارلیمان بالا دستی دی وشي او هر اداره چې دا هغه په خپل سفیر کې د کار شروع کی علاوه دا ملک چې دی دا به ترقی کولی شي.
په خبری کانفرنس کې سکندر خان شیرپاو د زمشوی قبایلی ضلعو د پرمختیایي چارو په لړ کې هم په موجوده حکومت نیوکه وکړي او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی ضلعو د شاملولو پر وخت د قبایلی ضلعو دولت سره د شوی جمنو سره سم دي هغلته کې د پرمختګ کارونه وکړي. خو حکومتي چارواکو تر دې وړاندې په بیا بیا ویلي دي چې د وزیر اعظم عمران خان او د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره اوږدمهاله او لنډمهاله پلانونه جوړ کړي دي او په قبایلی ضلعو کې د زمکېدلو د پلان مطابق د پرمختګ چارې په مخ روان دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
د بلوچستان لپاره د عوامي نشتل ګوند اطلاعاتو سیکرټري اسد خان اڅکزی د جمعې پر ورځ کوټې ته له یوې نږدې سیمې لادرکه شوی دی. د نوموړي د ګوند مشرانو پر دې حکله سخته خواشیني ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې اسد خان دې سمدستي پیدا کړي او که داسې نه وه نو دوی به پراخ احتجاجونه وکړي. د بلوچستان اعلی وزیر بیا په یعنی وخت کې ویلي چې د اڅکزی د بازیابۍ لپاره په هر ممکن کوشش وکړي. ایوب ترین حال راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټري اطلاعات اسد خان اڅکزی د صوبایي مجلس عمله په غونډه کې د ګډون لپاره د جمعې په ورځ د چمن څخه د کوټ په لور په خپل موټر کې روان شوی وو او چې کله د کوشلاخ څخه را تیر شوی دی نو د هغه وروسته لادرکه شوی دی. د خبره د اسد خان مشر ورور امجد خان اډوکیټ تیر ماښام و مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې اسد خان د پښتورګي ناروغي لري او کچیر سم د لاسره خوش نسو نو د وصیت ته زیان رسیدلی سي.
په 2014 کې د دواړو کوردی چې وی هغه کار پریښی ولو هغه سبا د تیو کوردا چوالا هغه ډونیټس والا نو د خپل ګولې د کدا چیرې د نو خرج د وسیاته چې دی مطلب ډیر تاوان رسېته لیس کچیر زمر اواز هغه خلکو ته رسې چې کم چا له تو سره د عمل کړی دي کم اس کم د خاص تر تکو چې د دوه د صحت خیال وساتي
د دې څخه لمخه په کوټ پرس کلب کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د اومي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان چکزي وویل چې د حکومت ځمېداري د چاغه د ولس د ځان او مال حفاظت یقیني وګرځوي هغه د اسد خان لا درک کېدل په ملک د بچا خان د فکر نتیجه وګڼنه او زیاته کړه
کدا کار غیر ریاستي ادارو کړی نو حکومت سره ریاست سره په سختي سره مطالبه کوي چې دا ستاسو عیني ذمہاري ده چې د خپل ولس ته د هغه د ځان د هغه د مال د هغه د عزت د هغه د ابرو حفاظت وکړي نو په هغه فرایض کې دا ستاسو ذمہاري ده چې اسد خان په حفاظت بازیا وکړي او کچیر خدای مکه دا کار زموږ د ریاست ادارو لخوا شوی نو دلته قانون شته دلته عدالت شته باید دې راوړل شي او په عدالت کې پیښ کړل شي
پیښه باندې خپل د اومي نېشنل ګوند مرکزی صدر اسپندی ولی هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده د بچا خان مرکز پېښور څخه په جارسي وی یو بیان کې هغه ویلي دي چې چیرې یو سیاسي کارکون محفوظ نه وي نو هلته به د عادي وګړو څه حال وي هغه د بلوچستان د حکومت څخه د اسد خان څخه سم د لاسه د بازیا به کولو غوښتنه کړې ده بل په لوته د بلوچستان له وزیر جام کمل خان د اسد خان د غوا په اړه یاد سیوی ګوند ته تسلی ورکړې ده چې اسد خان د مندول لپاره به دوی ټوله ګامونه پورته کړي د خبره د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی و مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې حکومتي ادارې به په یوه یاد وی ورځ کې اسد خان اومندي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په کورما او اورګزو کې شیعه مشرانو د بادشاه سید میر انور شاه د مزار بیرته خلاصول غوښتنه کړې ده د مزار په 2006 زیږدیز کال کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ تر جګړې وروسته تړل شوی و د سیمې حکومتي چارواکو ویلي چې د یاد مزار خلاصولو ته دوی ژمن دي د طارق اورګزی پر رپورت کې تفصیل ورو
د اورګزو او کورمی شیعه مشرانو له حکومت مطالبه کړي چې د بادشاه سید میر انور شاه مزار په فوري توګه ترانستل شي دا مطالبه هغوی په داسې وخت کې کړي چې پرون له کورمی په سونو خلک کلای ته ورغلي او له هغه ځایه کوریس ته به ورځي او بیا پلان لري چې په کچه په حق کې د بادشاه سید میر انور شاه مزار د خلاصولو په حق کې احتجاجی غونډه شروع کړي د کلای هډ کوارټر اوسیدونکو عمران سید دوای په ملک کې هر چاته لخپل مذهب او کې د سره سم د عبادت اجازه ته خودوی تر کالونو رهسه داسې نشي کولای
اگر تاګ ورته د دعوا پاتې خیر او زیارت سلام کا کولاو شي دا د موایني او قانوني او اسلامي حق دی
د بادشاه سید میر انور شاه مزار په اورګزو کې لا کلای سره پر 2 کیلومترو د لیړ په مقام کې دی چې دا په 2008 کال کې حکومت د سکیورټي اندخنو لقبلا بن کړي په هغه وخت کې د مزار پر ملکیت د شیعه سنی ډلو ترمن جنگونه شیول چې پکې دوه خواو ته سخت مخجوبلا اوریدلې وا حکومت د دوه ډلو ترمن د شخړې حل هغل ته د تو یو خوا او بلې خوا ته د ملکیت فیصله په کول راوستلې وا هم د غرنګ د سنیانو په علاقې کې د راتلو پوجا یاد مزار تر اوسه بن پروت او سوک هغل ته نشي ورتلې د سنیانو ځای مشر ملک حاجی ملوخ خان عثمان خیلوای دا سینه ده چې مزار د خلاصولو خلاف دي بلکې دوی د خپل عقیده مطابق د عبادت او ژوند تیرولو په حق کې دي خو په جنگونو کې ورته رسیدلو د ځاني او مالی توانونو موازنه نه ملاوي دنه دوه خو ته د زینو مشرانو ذاتی او سیاسي مقاصد حاصلولو کوشش او حکومتي عدم توجه د مسالې په حل کې دوه کې خندان دي
بل اهل سنت سره د زیارت کې رپورت نشته دیکه اهل تشید کوم دی دا غوم د دفکاسون ورکشتات هغه رکوار جوړول غوري
بلخوا په صوبایي سیملې کې د حکومت جماعت تحریک انصاف غړی سید اقبال میاوای د یاد مزار بیا خلاصې دنه یو حساسه معاملې ده چې ورته حکومت دواړو فارکینو پر ځمن دی یو خه او پرم نه حل راوستلو تجمن دی خدا کار به لګ وخت خلی
ان شاء الله کور روان دی لګ سلو دی خو دغه ان شاء الله یو خه خبر راتي ان شاء الله مخبل حکومت کې بداغه مسالہ یو حل طرف شي
بادشاہ سید میر انور شاه یو مذهبي او روحاني شخصیت وو چې لاره به د اورګزو کلایې ترغله او هغل ته خپل باقی ژوند تیر کړي کله چې وفات شو نو د لړې په مقام کې د مغول بادشاهانو هغه وخت د هغه مزار موجوده ودانه آباد کړه په کورما اورګزو او هنګو کې د هغه خاص عقیدتمندان دي چې د میا مرید په نوم پیژندل کیږي طارق اورګزه مشال ریډیو پیښور
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پا پی خور کی دا مازیگر پینزنی میں بجی کی دن کی دی دا خبرونو لنڈیز لمنور شاورو
د پاکستان د بهرونو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د افغانستان د روغ جوړې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله ترڅنګ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا په وخت ویل هیوادی په افغانستان کې د خاصو خلکو انتخاب یا ملاتړ نه کوي. په دغه موقع عبدالله د افغان سولې پروسه کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. ویل دواړه هیوادونه د منطقې په کچه ډېرې سیاسي، امنیتي او اقتصادي موقع په لاس کې لري چې ترې یوازې د سولې په حال کې ګټه پورته کیدی شي. ډاکټر عبدالله د ستمبر په 28 په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم ځانګړی استاد محمد صادق خان وایي چې د تورخم په ګډون په خیبر پښتونخوا کې له افغانستان سره تړلې ټولې لارې به د څلورو ورځو یعنې د نهې چهارشنبې زیارت او خالي په ورځ د مسافرو او عامو خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوي وي. د حکومتي اعلان وروسته نن سهار د تورخم دروازه پرانستل شوي او خلک پې تګ راتګ کوي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي هغه افغان وګړي چې په تورخم دروازه پاکستان ته داخليږي په کار ده چې پاسپورت او ویزه ولري. د خیبر پښتونخوا نو خار ضلع په کیمپ کورونو سیمه کې نن سهار د مارټر ګولې چاودنې په پیخه کې 15 کسان وژل شوي او یو تن ژوبل شوی دی. د پیخه په اړه د بیړنۍ مرستو سرکاري ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه لخوا خپور شوی بیان کې راغلي چې دا پیخه د کباړ یا سکریپ د کار روزګار په یو ځای کې شوې ده. په پاکستان کې د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند احتساب په قامي اداره یا نیب تور لګولې چې د دوی د مشر شهباز شریف په نیولو د مخالفو سیاستوالانو خاموشه کول غواړي. نیب نوموړی پرون د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرنګ په تور نیولې، خو د تحریک انصاف واکمن حکومت په بیا بیا ویلي چې نیب خپلواک اداره ده او چارواکي یې د مسلم لیگ نواز ګوند په تیر حکومت کې ټاکل شوی دي. او د ارمنیایي او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ په لاجمنه ناګورنو قرهباغ سیمه کې نن په دریمه ورځ هم نخته دوام لري. نړیوالو له ارمنیا او آذربایجان په سمدستي توګه د جنگ ودرولو غوښتنه کړې. دواړو خواو ته د لسګونو کسانو د وژل کېدو ریپورتونه راغلي دي.
نمشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل سره زیو بل موضوع ته د بخښنې نړیوال سازمان د سپتمبر پر نویشتمه یعنی نن په خپل پاڼه په یو بیان کې ویلي د هند حکومت له تیرو دوو کلونو راهیسې د دې ادارې په کار کې په څناسه طریقه مشکلات پیدا کوي. د دې سازمان په وینا دوی مجبور شوي چې په هند کې خپل ټول دفترونه وتړي. د هند حکومت د بخښنې نړیوال سازمان د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. فرخنده اسد معلومات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن د سپتمبر په 28مه پر خپل او پیپاڼه خبر ورکړي چې په هند کې لنن خپل دفترونه تړلي دي. دا فیصله له هغه وروسته شوې ده چې د هند پلټنو یوې حکومتي کمیټې د امنیسټي انټرنیشنل بانک اکاونټونه منجمد یا کنګل کړی دي. په هند کې د امنیسټي له دفترونو بندېدو سره د 1500 کسانو کار په خطر کې دي. د امنیسټي انټرنیشنل موقتی جنرال سیکرټري جولی ورهار وایي دا د هند حکومت یو شرمناک فعل دی چې دغلته د دوی د ادارې بانک اکاونټونه کنګل کړی دي، چې لوجه دوی مجبور شول چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په اړه خپل ټول مهم کارونه وتړي. نو موري وایي د دې مطلب دا نه دی چې دوی دغلته خپل مشن درولې، دوی به په هند کې د بشري حقوقو د سرغړاونو ته مخنیوي لپاره خپل هڅې جاري ساتي او په دې اړه به پر روان وخت کې کوټلې منصوبه سازي کوي چې څنګه به پر روانو کلونو کې خپل دغه مهم کار پر مخ وړي. جولی په خپل بیان کې دا هم ویلي د بخښنې نړیوال سازمان په هند کې د خپل کاري ملګرو د حوصله او کار ستاینه کوي چې په سختو مشکلاتو او د دوی ژوند ته د خطر باوجود خپل کار جاری ساتلې دي. نوموړي وایي د نوې ډیلی د شخړو په دوران په جمو او کشمیر کې د دوی د کار او په هند کې د جنس پر بنیاد د تشدد د مخنیوي په اړه د امنیسټي کارکونکو ته سخت مشکلات وو. دوی ته به د حکومت لخوا ټلیفون نه کېدل او په میډیا کې به د دوی د احتساب خبرې کېدې. د بخنې نړیوال سازمان پر خپل ویبپاڼه دا هم لیکلی چې هند کې د دوی د کارکونکو خلاف یو مهم پیل شوی چې پکې په میډیا کې د دوی پر کارکونکو د مالی درغلیو تورونه لګول شوي. پر دوی چاپې وهل شوي او د کار کتنې شوي. دا خو دوی دا وایي چې کارکونکو یې هیڅ قانون نه دی مات کړی او د بشري حقونو لپاره کار کړی دی. په بیان کې دا هم ویل شوي دا ورځ د خفګان ورځ په دې هم ده چې هند چې د نړۍ یو مهم یو پر مخ روان لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی دی او یو داسې آئین لري چې پکې د ولس د حقونو د خوندي ساتلو لوزونه شوي دي. بیا په داسې طریقو سره د یوې داسې ادارې په کار کې خنډان جوړوي چې د احتساب، انصاف او د بشري حقونو لپاره کار کوي. بلخوا د هند حکومت د بخنې د نړیوال سازمان پر وروستي ګام لا هم سن دی ویلي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio د پنجاب منډی بهاودین کې د سپتمبر پر 15مه یو خبريال عابد حسین عابدی وژل شو. د صافیانو لپاره کارکونکو ادارو د دې پیخي غندنه کړې او ویلي دي چې عابدی د خپل کار له وجې وژل شوی دی، نو حکومت باید د دې پیخي د پرټونو ترڅنګ د خبريالانو خوندیتوب یقیني کړي. بلخو حکومتي غړي وایي هغه د کورنۍ دښمنۍ لرله او هم په دغه ټس کې وژل شوی دی، خو او دا حکومتي چارواکي دام زیاتوي چې دوی د بیان پر ازادۍ باور لري. انیسا اجمل رپورټ راکوي.
په پاکستان کې یو شمیر خبريالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د صحافیانو خوندیتوب دی یقیني کړي. دوی دا غوښتنه لا غیرستو وکړه چې د پنجاب په منډي بهاودین کې د سپتمبر په 15مه د جرم او سزا ورسپاڼې خبريال عابد حسین عابدی وشل شو. د خبریالانو ټولنې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ یو مشر شوکت پرویز د ستمبر په 18مه مشال ریډیو ته ویل چې عابد حسین عابدی د خپل کار له وجې وژل شوی دی او باید حکومت د وژل شوو صحافیانو د پیښو پلټنې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د عابد حسین د وژنې پر ضد د ستمبر په 19مه د پارلیمان مخې ته مظاهره هم کوي.
عابد حسین د شپې یو بجه تانی ته ورو وختل شو او له هغه ځایه د بیرته تلو پر مهال په لار کې وو وجل شو. دا څنګه پلټنې دي چې د شپې په یو بجه څوک تانی ته ورو وختل شي او بیا چې له تانی زین ورته امنیت هم نه ورکوي؟ ویل کیږي چې وسلوالو د ډزو وړاندې چغه کړه چې عابد د یو خبر نشر کیدو له وجې وجنو. دا یو خطرناک صورت حال دی. په پاکستان کې د صحافت حالت داسې دي چې د مجرم مرکی نشر کیږي خو صحافي له مشکلاتو سره مخ دی. مونږ د آزاد صحافت لپاره وهلی ټکولی او گرفتار شوی یو، خو اوس زمون قربانی داسې شوی چې د صحافت ازادي د رسنو د مالکانو لاس ته ورغلی ده.
شوکت پرویز یادوي پولیسو د عابد حسین د وژنې د شک پر اساس یو کس نیولی چې له داسې رسم د عابد په وژنه کې لاس لري. د منډي بهاودین تانې له پولیسو سره مو د خبرو هڅه وکړې خو بریالي نه شو. البته د منډي بهاودین نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پنجاب اسمبلی غړي ګلریز افضل ګوندل مشال ریډیو ته ویل چې د عابد حسین د بشنی پتور سنی کسان نیول شوی دي. نوموړي سیاست کړه چې موجوده حکومت د صحافیانو د کار ستاینه کوي او د بیان پر ازادۍ باور لري.
د عابد حسین د دشمنی وو او په دې کې د سیاست هیڅ لاس نشته. کوم کسانو چې عابد وژل دي دا غوي معلومات شوې دي. په پاکستان کې صحافیان او میډیا پوره ازادي لري، هر څوک آزاد دي.
په پاکستان کې د بیپلی خبريالانو سازمان آر ایس ایف استاذي اقبال خټک بیا ویل چې د پاکستان حکومت او ریاستي ادارې خپلې ځمواري په سمتوګه نه پوره کوي ځکه د خبريالانو د تختبونو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي.
معلومات په بنیاد د مونږ دا ویل شو چې عابد حسین د خپل ژورنالیزم د وجې وجل شوی دی. زه ګڼم چې پاکستان کې اوس ژورنالیست وجل اسانه ځکه ده چې د پاکستان حکومت او ریاست په دغه حواله سره خپل آئینی، قانوني او اخلاقي ذمہواري نه پوره کوي. دوه شپې ته کابینه میټینګونو کې د ژورنالیستانو وژنه، تختونه یا پاغي گزارونه په حواله سره هیڅ ایجنډا نه و.
خبریال جاوید عزیز بیا وایي چې په پاکستان کې حالات ته په کتو باید خبریالان متوازن خبرونه جوړ کړي او خپل امنیت ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې امنیتي او ریاستي ادارې عام تن یا صحافي ته امنیت نشي ورکولی.
هغه ایشوز چې په هغه کې مونږ ته دا ښکاري چې یاره خطر ده، نو کوشش پکار دی چې هغه په داسې طریقه رپورټ کړي چې د خپل سکیورټي خیال پکې وساتلی شي. که چېرته تاسو وګورئ داسې خلکو ته تھریټس هم دي، نو ورسره ګارډ شته نه د هغوی د کور سکیورټي شته.
د بې پولي خبریالانو سازمان وایي عابد حسین عابدی په روان کال کې ووم خبریال دی چې وژل کیږي. حکومت د 2019 کال په ستمبر میاشت کې اعلان کړی و چې له مطبوعاتو خبریالانو سره اړوند کیسونو یا مقدمو څېړنو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټه حکومت ویلي چې د قبالی ضلعو د زده کوونکو لپاره پر انجینرینګ او میډیکل کالجونو کې کوټه یو په دوه کړي چې د سیمو زیات شمیر زده کوونکو ته د مسلکي تعلیم فرصتونه برابر شي. د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو سینیټر وایي په دې لړ کې اقدامات اغسل شوي او ژر به قبالی زده کوونکو ته ښه خبر ورکړي. تفصیل د سراج ظهیر پر رپورټ کې.
اسلام آباد کې د ستمبر پاته وشتم د سفرن لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډه وشوه چې پکې یې حکومت ته هدایت جاری کړ چې د پاکستان په میډیکل او انجینیرینګ کالجونو کې د قبایلی ضلعو د کونکو لپاره کوټا یو پد وکړي. د کمیټې یو غړي سینیټر اورنګزیب خان مشال ریډیو ته وویل د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د انضمام په وخت حکومت لوس کړی و چې قبایلو ته به د لس کالو پورې اسانی ورکول کیږي. نو دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه لوز دی پوره کړی.
امید لرو چې انشاءالله تعالی کوټه به واته ډبل شي. ولې 2023 پورې چې کلا فاټا مرچ کې دانو دا اگزمشن شتا دی کنه، هغه مطابق د کال د کوټه د ډبل شي او مقصد دی د فاټا سټوډنټ د ریشنه محروم نشي کنه. هغه د پر موټول انشاءالله د سټیلن کمیټې سفران ټول تقریبا سینټرالو تعلق په فاټا سره دی. هغه کوششونه اندازې انشاءالله تعالی
مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د قبیلی ضلع باجوړ یو زده کوونکی نیکزاده په انجینیرینګ او میډیکل کالجونو کې د چوکۍ او غوښتو په اړه وی.
انضمام په وخت کې کوم بل پاس کېدو زده بل کې لیکل شوی هم دی چې د خلکو ته باندې سہولیات په ډول کې چې کوم سټوډنټان دی هغه ته کوټه ورکول کېږي. د ملک په ټولو کالجونو یونیورسيټو کې نمونږ وایو چې هغه کوم چې دوی سره لیکلي هغه وخت کې د سټوډنټس لپاره به مختلف
مشال ریډیو چې په دې غوښتنو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د سینیټر سجاد توري نه وپوښتل نو دا هغه وینا وه. د ذکر دا وخت د پاکستان په انجینیرینګ او میډیکل کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې د قبایلی ضلعو زده کوونکو ته 3% کوټه ورکول کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خیبر پختونخوا کې له 1 سپتمبر یعنی سرلسبا د ټولو سرکاري او شخصي پرایمري سکولونو د بیرته پرانستل کېدو امکان څرګند شوی دی. د تعلیم محکمې چارواکو ویلي په دې اړه حتمي پریکړه نه ده شوې، خو حکومت بیا هم سکولونو ته او ضلعي انتظامیو ته ویلي چې د صحت محکمې د لارښوونو په رڼا کې خپل تیاری بشپړ کړي. چارواکو زیاته کړې د هغو سکولونو پر ضد به کاروایی کوي چې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونې په پام کې نه نیسي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا تعلیم محکمې او لړپوړو چارواکي حافظ ابراهیم مشال لیډو ته د سپتمبر په 28مه وویل چې په 28 سپتمبر په مرکزی سطح شوې غونډه کې د صوبو سره د سلا مشورې وروسته مرکزی حکومت دا پریکړه کړې وه چې په 28 سپتمبر به ټولې پرایمري که سرکاري دي که شخصي سکولونه به په ټول ملک کې خلاصول شي، ولې لا تر دې دمه د مرکزی حکومت لخوا ختمي پریکړه نه ده راغلې. خو دوی وایي چې د ټولو ادارو مشرانو ته مدا هدایت دي چې کرونا وبا لا ختمه نه ده، نو د دینه د بچ کېدو دی پوره پوره احتیاط وکړي شي او د ماسک استعمال نه علاوه د ماشومان لپاره د لاسونو بیا بیا وینځلو انتظام او د سماجی فاصلې دی پام وساتل شي.
گورنمنٹ کولا قبل دا فیصلہ وکړه چې موږ اول هاي هایر سیکنډری کولا وکړو، یو هفته بعد کلاس شو ان سی او سی چیر اوس میډل کولا او دا ډیسیژن مو شو چې دا پرمړي دے پاره و بیا موږ بل ان سی او سی کلاس کولا دین روسه بڑی ډیسیژن کو ټینټیټیولی ډیسایډډ او دا اوس لکه فائنل ډیسیژن به راځي. نور سی دین نور نو موږ ټول ڈی اوز نا پریپیرډنس دا ریډینس سرٹیفیکیټ اغسته وی او هغه د هر سکول نا اغسته وی دې ته سو فیس جری شوی دي پالې دې نو ته هم بچو ته هم کینې دا اوس
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لول چې په سرکاري سکولونو کې د غټ شمیرې له وجې په ځینې احتیاطي لارښوونو عمل لګران وي، خو ولې دوی به خپل پوره پوره هڅه کوي چې د ماشومانو د دغه ناروغۍ نه د بچ کېدو پام وساتل شي.
په 30 سپتمبر باندې زمونږ د صوبې خیبر پختونخوا پرایمري سکولونه د کولاوېدو فیصله حکومت کړې ده. په دې کې چې کوم ایس او پیز راغلي د ګورنمنت ډیپارټمنټ طرف نه راغلي دي چې ماشومانو ته د اوبو انتظام او د صابون انتظام او د سینیټایزر او دغه خو ضرور خبره چې دغه به کوم کړیم دي. خو یو خبره دا ده چې لکه په پرایمري سکولونو کې نو په هر یو سکول کې په هر کلاس کې دا کم سے کم شپیته او یا اتیا پورې ماشومان ناشتی، نو شپیته واړه یا او یا یا اتیا پورې واړه په یو سکول کې په یو کمره کې چې ناشتی، نو زما په خیال چې دا غوی د پاره بیا غ سوشل ډیسټنس او بیا غ سو بیس باندې عمل درآمد دا بلک شانته مشکل وی کو به موږ خو نو موږ ته بلک ډیر مشکلات زکه وی چې زموږ سره په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو تعداد زیات دی.
د تعلیم محکمې ډایرکټر حافظ ابراهیم په دې حق لول چې دی وړاندې نه ټول سکولونو ته هدایت کړی دی چې په کم کلاسونو کې شمیره د ماشومانو سیوا وي هغه دې تقسیم کړي شي، ځکه چې د دې ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره سماجی فاصله ډیره مهمه ده.
ډیسټینسینګ په حواله باندې دا خبره ده چې کلاس کې شیدي نو هغه په یو ځل باندې نشي کېدی، په هر کلاس کې تعداد ډیر زیات وي، نو هغه ته موږ ویل چې دا تاسو تقسیم کړئ، نو په سیکشنو کې تقسیم کړئ او هغه ته ټیچینګ کوئ.
دا رنګ په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو یا پرایویټ سکولونو اتحادیې غړي وایي چې دوی هم په هر ډول تیاریانه او انتظامات وړاندې نه کړی دي. په پیښور حیات آباد کې د یو شخصي سکول مشر استاد سایم اجمل په دې حق لوایي
کم حفاظتي تدابیر دي مراقي پرو پرو بخیال ساتلی چې ان شاء الله فرست نه کم پلان دی لیول له هغه به شروع کیږي پلان دی ماشومان برازي، نو ان شاء الله څنګه چې کوم انتظامات دي د پاره نو هغه روان دي موږ یې سپیس بار کې کوم سچېس وغیرہ دي هغه موږ ارینج کړی دي، ماسک مو را کړی دي ماشومان ته، سوشل ډیسټنس هم ماشومان کې به موږ ساتلو کوشش کوي چې لکه هر یو ماشوم چې نه هغه دي پروپرلی ات لیست 1 میټر دی باندې کینی او مرحله وار علاج کم تو سے زیادہ کمپلیٹ بل دا ہوپو سماوار وغیرہ مشمانو تک کم دی مختلف زمین کی منگو تا
دین اولان دی. د پاکستان مرکزی حکومت د پریکړه ورستو د 15 سپتمبر نه په ټول پاکستان کې غټ کلاسونه شروع شوه، د هغې ورستو په 13 سپتمبر باندې مډل یا د شپږم نه تر اتمه پورې کلاسونه شروع شوه. د هغې ورستو د کرونا وبا پر ضد اعلان شوی ایس او پیز باندې عمل درآمد نه کولو په وجه ځینې شخصي سکولونه تړلې شوي او جرمانه شوي هم وو. د پام وړ ده چې خیبر پختونخوا کې دا وخت د جون 28مې نیټې پورې د سرکاري شمیرې تر مخه څه کم 4500 کسان کرونا وایرس اغېزمن کړی دي چې پکې تر دې دمه خوشه 2500 مړه شوي دي او خوشه 6500 ناروغه واپس روغ شوي دي او دغه شان په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغۍ نه د واپس روغېدو شره خوشه 95% ته رسیدلې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خیبر پښتونخوا په صوابای کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځایي مشرانو د سپتمبر پر 20مه یو ورځنی کسان کنونشن جوړ کړی و. دا غونډه تر ډیره د تماکو د کروندګرو پر ستونزو د خبرو لپاره جوړه شوې وه. غونډې ته د قومي اسمبلی سپیکر د مرکزي او خیبر پښتونخوا حکومتونو وزیرانو په قومي اسمبلی کې تماکو په اړه د جوړې سب کمیټې یوې مشرې او د کروندګرو استازو ویناوې وکړې. د تماکو کروندګرو او کاروباریان له حکومت غواړي چې تماکو ته هم د فصل درجه ورکړي او هر کال د دې د فی کیلو پیداوار د مصرف پټاکلو کې له دوی سره سلا مشوره وکړي. په قومي اسمبلی کې تماکو په اړه د جوړې سب کمیټي مشره د خیبر پښتونخوا پر حکومت غږ کوي چې دوی د سفارشاتو پر رڼا کې د کروندګرو ستونزې حل کړي. تفصیل په دې رپورت کې وري.
د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر پر فیسبوک پاڼه د صوابۍ په کونډک لیکي شوي کاشتکار کنونشن ته د دوی د وینا عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. نوموړي غونډې ته ویلي د خیبر پښتونخوا په تیره د صوابۍ د پام وړ شمیر زمیندارو د ژوند دارومدار تر ډیره د تماکو پر آمدن دی. سپیکر زیاته کړې همدې ته په کتو اوسنی حکومت پر تماکو لګول شوي 300% مالیه 10% ته راټیټه کړې. نوموړي کروندګرو ته ډاډ ورکړل چې حکومت په داغوی د ستونزو د حل او د ژوند ښه کولو لپاره هر ممکن کوښښ کوي. د صوابۍ کنونشن ته د پاکستان د تماکو کروندګرو د ټولنې مرکزی چیرمین لیاقت یوسفزی هم وینا وکړه. د سپتمبر پر 28مه له مشال رډیو سره په خبرو کې خپلې هغه غوښتنې تکرار کړې چې د غونډې مخې ته ایښې وې.
کاشکارانو د وفاقي حکومت په دې والا باندې شکریا ادا کړه چې په تیر حکومت کې ټیکس لګېدل او دغه ټیکس ختم کړی شوی او د غیپ وجه باندې د زمیندارو تماکو ډیر پاسانه باندې خرڅ شوی. په دې موخه زمیندارو دوه مطالبه پیش کړې چې یو د کاستا پروډکشن چې کوم عمل کیږي د زری ماهرینو په نگرانۍ کې وشي. د دې نه علاوه دا مطالبه شو چې تماکو لري د فصل درجه ورکړي او د دې اختیار د پښتونخوا صوبې ته حواله شي.
د صوابۍ د یاروسین کلی حاجی ذوالفقار چې د تماکو کروندګر او هم یې کاروباری دی وایي صوابۍ د نړۍ تر بل هر ځای ښه تماکو تولیدوي خو په خبره یې چې د فصل او کروندګر پلوي حکومت هیڅ توجه نه کوي. د له حکومت غواړي چې په صوبه کې د تماکو نندارتونونه جوړ او نړیوال سوداګر ورته وبلي.
کال دې کمرې دې ستو 202 روپے دا انتهایی کم دی. کم اس کم 230 روپے ته لګبګ خرچ راځي د کیلو په حساب باندې. جی بنیادی مسله دا ده چې دلته یو ایکسپورت پروسیسنګ زون جوړ شي. زه دا او داوی فروام چې دی وخت کې د پاکستان کوالټي په ټولو کې ښه کوالټي دا ده ولې چې دا هغه څه په غمن ولغه باندې کیږي هغه ماشینی طریقې کار باندې نه کیږي. په ځای دې چې دا کپنو ولا نه دغه د بهر ولا خلک دي هغه په ګران ریټ باندې اخلي نه دلته به د زمیدار نه ډایرکټ پر ډایرکټ باندې په آسان ارزان ریټونو باندې اخلي. زمیدار رن له خپل وسایل لټي او د حکومت طرف نه هیڅ قسم دا ولا نشته.
د قومي اسمبلی سپیکر د زراعت په قائمه کمیټه کې له تماکو سره د تړلو مسلو د حل لپاره یو سب کمیټي جوړ کړی ده چې مشري د تاریخ انصاف یو غړی شاندانه گلزار کوي. نوموړي هم د صوابۍ په کسان کنونشن کې ګډون کړی او د سپتمبر پر 28مه مشال رډیو ته وویل حکومت د تماکو کروندګرو له ستونزو خبر دی او د حل لپاره سنجیده هڅې کوي. د البته د اتلسم آئینی ترمیمی بل په یادولو د خیبر پښتونخوا حکومت وغوښتل چې د دوی د کمیټې د سفارشاتو پر رڼا کې د تماکو کروندګرو ته د مرستو او مالی ګټو رسولو په چارو کې خپل رول ولوبوي.
ډېر کشکاران دا وی چې تماکو ته نارکوټکس لیست کې دی چولې ده خو چې موږ چک کوو نارکوټکس لیست هغه کې ټوباکو لیف نشته. دا فوټ کې خوله راځي ټوباکو کنه او سیګریټ دا خو صحت خرابې صحت خو کینا
حاجی ذوالفقار چې د تماکو کروندګرو کاروباری دی د پاکستان ټوبیکو بورډ د شمیرو پر اساس وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت تیر کال د ټوبیکو ډیولپمنټ سیس په نوم 1.5 کروڑ روپے ترلاسه کړی دي. نوموړی زیاتوي حکومت مکلف دی چې دا پیسې د تماکو کروندګرو د خیر ښېګڼې او د دې سند د ودې پر چارو ولګوي. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د صوابۍ کسان کنونشن ته ویلي دی به د کروندګرو د غوښتنه چې تماکو هم باید یو فصل وګڼل شي د زراعت قائمه کمیټې ته وړاندې کوي او که کوم قانوني مشکل نو هرومرو به پوره کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیل هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
هر کال د سپتمبر 9 د زړه د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا د سوات په مرکز منګوره کې د دویان وی کمپنۍ یو غونډه جوړ کړې و چې ورته ډاکټرانو ویناوې وکړې. په دې غونډه کې د سکولونو زده کوونکو هم برخه واخیسته. تفصیل راکوي له سواته زموږ خبریال نیاز احمد خان.
منګوره کې د پریس کلب په حال کې جوړ کړی شي دستوري ته د سیدو ګروپ لوی اسپتال زړه وارډ مشر ډاکټر عبدالهادي د زړه بیمارو جوړېدو په اړه وویل چې په ټوله نړۍ کې د زړه رنځوران په لوی شمېره سره دي، خو دغه شمېره بیا په پاکستان او خواوشا هیوادونو کې زیاته ده.
په دنیا کې نن سبا چې دي د ټول آبادی 25% فلق بده کې تقریبا د 10-15% پورې بیا د مرګ چانسز دي. صرف د هارت اټیک نه ډایرکټ مرګ چې دی ګڼل غیر شو اغشتا په نسبتا کم ده، خو دا هغه خلکو د مرګ چانس زیاتی چې دا عمر زیاتی یا وسره د ډیر زیاتی شوګر او ګردو مسله وا بلډ پرشر ډیر زیاتو نو کنټرول دا هغه خلکو د مرګ چانس بیا زیاتی وسره.
ډاکټر عبدالهادی زیاته کړه چې د زړه ناروغي زیاتره د ورزش نه کولو، وړ او ترسخونی خوراکونه خوړل او د ذهني تناو نه جوړیږي. کچره عام تن په خپل خوراکونو کې بدلون راودي نو ډیر حد پورې د زړه ناروغي څخه بچ کېدای شي.
هغه ته مونږ چې دا غټه کوخه استعمال کم نه کم شي، د سبزیانو استعمال ډیر زیات پکار دی، د تازه فروټو استعمال.
په دستور کې شریک د 12 جمعه زده کوونکې ولی الله وای چې دوی سیمینار کې ډیر څه زده کړل او دغه رنګ دستورې بیا بیا پکار دي.
دا ډاکټر صاحب موږ د ډیر خلی خبرې کړې واغې نه موږ زما چې کوم مین پوینټ ما زده کو نو هغه د خوراک په مطابق باندې چې تاسو به څنګه خوراک اخلي نو هغه دا وي چې تاسو به ډیر چربي غوخه او دا باندې استعمال وي غټه غوخه او ریګولر واک ورزش وغیرہ دا تاسو شوګر او هارت لپاره ډیر ښه.
دستورې تابع کوونکې مشر نجیم حمید وای چې دوی بنیادی مقصد عام ولس کې د زړه ناروغو متعلق پوهه راوستل دي.
زمونږ بادي نن سبا د زړه د بیماری شکار ده، د بلډ پریشر بیماری شکار ده، پالج شوډې رسیوا کیږي. نو د دې لپاره چې زمونږ لپاره په ژوند کې څه داسې حالات څه داسې طور طریقې اپناو حل پکار دي چې په هغه په ذریعه زمونږ د بیماری مونږ بچ کو، زړه بچ شو ټول بدن بچ شو. نو چې کله په صحت سره روغي نو هغه د ژوند باقي حلې زلې چې دي هغه په اسانه کولی شي.
دستوره کې ویل شو چې سخت کال د زړه رمزونو نړیوالې ورځ ناره ده د صحتمند زړه لپاره زړه استعمال کړي، چې مقصد یې دا دی چې عام ولس دې د زړه ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره په ژوند تیرولو کې احتیاط نه کار واخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خبرونه د پای شی بی دی د خبرونو لنډیز بل منور شاو.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د افغانستان د روغ جوړې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ترڅنګ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا په وخت وویل هیواد یې په افغانستان کې د خاصو خلکو انتخاب یا ملاتړ نه کوي. په دغه موقع عبدالله د افغان سولې پروسې په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. ویل دواړه هیوادونه د منطقې په کچه ډېرې سیاسي، امنیتي او اقتصادي موقع په لاس کې لري چې تریواز د سولې په حال کې ګټه پورته کړي شي. ډاکټر عبدالله پرون په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې. د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړی استاد محمد صادق خان وای د تورخم په ګډون په خیبر پښتونخوا کې له افغانستان سره ټولې لارې با په ونه کې د سلور ورځو یعنی د نهه چهار شنبه زیارت او خالی په ورځ د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصي وي. نن سهار د تورخم دروازه پرانستل شو او خلکو په تګ راتګ شروع کړي. د تورخم انتظامی چارواکي وای هغه افغان وګړي چې په تورخم د پاکستان ته داخليږي نو په کار د پاسپورت او ویزه ولري. د خیبر پښتونخوا نو خار ضلع په کیمپ کورونو سیمه کې نن سهار د مارټر ګولې چاودنې په پیخه کې 15 کسان وژل شوي او یو تن جوبل شوی دی. د پیخې په اړه د بیړنیو مرستو سرکاري ادارې ریسکیو یو دوه لخوا خبر شوی بیان کې راغلی چې دا پیخه د کباړ یا سکریپ د کار روزګار په ځای کې شوی. په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند د احتساب په قامی اداره یا نیب تور لګولې چې د دوی د مشر شاباز شریف په نیولو د مخالفو سیاستوالانو خاموشه کول غواړي. نیب پرون نوموړی د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرینګ په تور نیولې. خو د تحریک انصاف واکمن حکومت په بیا بیا ویلي چې نیب خپلواک اداره ده او چارواکي د مسلم لیگ نواز ګوند په تیر حکومت کې ټاکل شوی دي. د ارمنیایي او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ په لانجمنه ناګورنو کاراباخ سیمه کې نن په دریم ورځ هم نخته دوام لري. بلخو نړیوالو له ارمنیا او آذربایجان په سمدستي توګه د جنگ ودرولو غوښتنه کړې. دواړو خواو ته د لسګونو کسانو د وجل کېدو ریپورتونه راغلي دي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتا ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیور رډیو خبرونه واوري. زه هارون بچا منور شاو زمون تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رډیو ل سټوډیو اوس لتا سوي چې ست خوړو. د خدای پامان.